ایران د هند ځینې ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي، او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهرخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي، او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی، او شیبانیان په 10مه هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ کې ایښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمنۍ ټینګ کړه، او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت، او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي، او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو، او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړي. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډېر مثلا ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست، او همغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو، او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، کو تراتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، وخت په متردی مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسئ، او د نن ورځې د پزړه پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق ده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردک، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځای و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کی یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو جنگو د سرکشي نشانه روشانه سویدي خپل سرکشيانه پیل کړي چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم ودا او پراختیا ورکول سو چې بیا ورسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبد الله خان په کور کې د حمله پلان جوړوي او یو دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان هم امین الله خان لوګری د برسیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1943 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلحصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دي چې دغه 1943 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایدن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوی وای تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د يرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو دغه حرکت څخه خبريږي او دوی بیا مقابله ته ورسي چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل او د خپل هغه لسلیلي حیثیت بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د يرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې د آسیا په ټوله حتی په یوازې په آسیا کې نه په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او پر بخ راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي سو چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته وو، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید او شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملکول توایفو باندې ویشي. او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګ د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وویستي، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1948 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرینې وروسته کمزورې سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک الطوایفو د منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي ګونور په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1948 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1948 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1948 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شندټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم هغه ته ورغلی، او د هیلې دل روده چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه. چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توان نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه سو، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختیا کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خوشحالي او ګوشه کړې، هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د توحید ساو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړه او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راوړل. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تورکوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته لزنده د امیر محمد افضل خان په حکومت پر رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي په کابل کې د وخت شتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د وخت شتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او ورسته بیا امیر شېر علي خان خپل وکمنې د ساتلو په مخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسماته خوري او پرشاکي کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي چې وکمنې په همدې ډول سره پات رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه مونږ کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل بوتر د مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرغلاس دویم په دې هله چې نن ورځ هم د تل پته د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي د یونان تمدن اړوند د مصر د روم او د یوشمیر نورو هیوادونو د تمدنونو په اړه باندې موږ وپوهیدلو. نو نن راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوایو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو لخوا رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستې. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړني خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لېږدېدلي دي او د ځینې تمدنونه د ځینې تمدني آثار هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه به د څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پریشي دي او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا ورسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدر سوي دي چې دغه له جملې څخه مثلا په مرکزی امریکا کې د مایان او استکانو تمدن او ترڅنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل شوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیږدیز ته رسیږي او هغه تمدن تر نهمې زیږدیز پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن پاتشینې د ګواتیمالا په ټیکال، پالنکو او بورامپا کې او ترڅنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم موندل شوی دی دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه شوی دی چې هغه په انځورونو باندې ډیزاین شوی دی او هغه ښکلی شوی دی. مایانو کلیزی الفبا او انځوریز لیک را مسته کړی وو د صفر څخه اعداد د اعداد سره آشنایی پیدا کړ د صفر او همدارنګه د اعداد سره ترڅنګ دی په حساب باندې هم وپوهیدل. د هغه کلونو په تیرېدو
کینی ول او د چت سره ول کلونه سره تیریږي او د هری شر کلنی دورې لپاره د یادگار په موخه باندې یو ستنه جوړول چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کړي. یعنی هر شل کال چې تیریدل بیا دوی د یو ستنه جوړول د هغه د یادگار لپاره چې د ستنه بیا د کاتون په نامه یادیدل. د دې تر څنګ دی په بیل بیل خدایانو باندې لکه د اور خدای د اورشت یا د باران خدای د مرغ خدای د هنر او سولې خدای دی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوې ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې وه ډېر جګړه ماره خلک وه څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په 38 ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په 38 ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه 38 ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوې وه او هر برخه بیا د یو والي د په واسطه باندې اداره کېدله. او د استکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی د استکانو په امپراتوري کې چې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د یوې شورا د خوا څخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده. او د استک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوې وه. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوې وه چې طبقه د جنګیالوی طبقه و بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودي. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودي او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي او د دغه ویلي کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیکې انځوریز و. یعنی انځوریز لیکې درلودي چې بیا په 1527 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کوم اکثره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډیره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودي. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و. خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودي. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله. چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې
یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن و یا په امپراتوري کې واکمني درلوده دغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودی، ښه ژوند به درلودی، مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدی. مثلا د هغو د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاسته راوړل د هغه ګټه درېیمه برخه دوی ته ورسېدله. یوه برخه به یې دولت اخیسته، بله برخه یې هم د امپراتور دپاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجودې وې په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودی. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وې هسپانیان دغه سیمو ته راغلل، او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدی هغه د منځه یوړې، او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمو ته راځي چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول په واک په لاس کې ده، او دی واکمن و. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي، او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري دوی په خپل لاس کې ونیسي، او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزان، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزان درلوده مخکې له دې چې اسلام راڅرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورېځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودی، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شوې، او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینی وسیله و، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي، او په مکمل ډول یو د کفر، د جهالت او د ناپوهۍ دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالمو ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي، او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي، او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله، او دوی هم د ناپوهۍ په اور کې ښکېل و. چې بیا په جزیرۃ العرب کې د لمر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله، د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سرویس ساتنه و، د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه، یعنی هغه کسان چې هغوی واکمنان و، هغوی ځواک درلودي، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولي. په عربستان کې ظلم او تیری هم خپل لوړې کچې ته رسېدلی و. یعنی سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کېدل، ظلم او وحشت به شروع و، جهالیت او ناپوهي ورېځې به خپرې وې، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو منځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و، هغوی به ښه ژوند درلودی، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې و، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي. چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره و په دغه سیمه کې.
د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د لویجی د بیر څخه خپل انجن یې خپل لونې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولی او د هغو شتون به د ځانونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د ښځو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي، یعنی هیڅ احترام یې نه ورته درلودي. د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې، هغه انجن یې به هم رانیولې، او هم هغه وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو، او هغه د خپل نه ستړی کېدونکي حالت زلو په مرسته سره د ناپوهي دغه تورې تیارې د نړۍ او له مخه لیدې کړې، او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خپره کړه چې په دې ډول سره اسلام راڅرګند سو، او دغه کوم ناپوهي ظلم او تیرې چې جریان درلودي هغه په مکمل شکل د منځه ولاړې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د دواړو موضوعاتو څخه به مو شګه تاخیستې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت.